라디오.
라디오 아사디.
아살람 알라이쿰. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دریمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستل کېدو وروسته دا کمیسیون وایي د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لرې شوی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغانستان په پام کې لري په یوه نړیواله غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو ژمنو نتایج وړاندې کړي. نور راپورونه هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د هیواد په ټولو سیمو کې د دوی دفترونه پرانیستي دي. د هلمند ولی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي، او د برطانیا صدراعظم تریزا می به نن په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی میرمنې نازنین زغری د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په هیڅ سیمه کې هم د دوی دفترونه اوس بند نه دي. هغه ډاډ ورکړ چې له دې سره به د تلې د 28مې انتخاباتو ته لاره اواره شي. له دې مخکې د لوی ملي ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو، او د هغوی په مخ کې د تحسن خیمې درولې وې. د ائتلاف غړو ټینګار کاوه چې د ولسي جرګې انتخابات باید په بایومیټریک سیستم وشي. خو د دې ائتلاف یو غړي همایون پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی زیاتې غوښتنې منلي، او ځکه دوی خپل اعتراضونه پای ته رسوي. د هلمند ولی وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې یو شمیر ایراني او پاکستاني وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد عملیات وکړي. ښاغلي یاسین زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې دا کسان خپل هدف ته ورسیږي. د هلمند ولی وایي دا ایراني او پاکستاني وګړي چې د سیمې وسلوالې ملاتړ کوي، له بې پیلوټ الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاري محمد یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د بند ساتنه خپل دنده ګڼي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. د آسیایي جام په لړ کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4:00 په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سړی ته پوره چمتووالی لري، او انشاءالله چې په منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې
هندوستان د 4 پوینټونو په لرلو سره د آسیایي جام د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په دوهم پړاو کې خپله دواړه مسابقې، یوه پاکستان او بله بنګلادیش ته بایللې ده. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د نشئی موادو د نړیوالو ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونو ته ځانګړې وه، او دا یې کوربه و. همدارز ویل چې مخدر مواد د خلکو روغتیا او ملي امنیت ګواښي. د مخدرو موادو نړیواله ستونزه ډیره لویه ده. په مخدرو موادو روګدیدل درګرده په متحدو ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګڼو کسانو ژوند داخلي. نن مو په ګډه د نشئی موادو د خپرېدو پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې غیر قانوني مخدر مواد له تنظیم شویو جنایتونو، غیر قانوني مالی راکړې ورکړې، فساد او تروریزم سره ارتباط لري. غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم وینا وکړه او ویل چې د مخدرو موادو ستونزه د اندېښنې وړ نړیواله ستونزه ده. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصلې برتانوي میرمنې د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری راتکلف د تامسون رویټرز د بشردوستانه بنسټ کارکونکی ده چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. هغه د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکوم شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زغری د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ناروې سفیر احضار کړی او د یو روسی وګړي د نیول کېدو له کبله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی. ویل شوي چې دا کس تېره جمعه پلازمینې اوسلو ته نږدې په یو هوایي ډګر کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیه پر دې سړي د بې اساسه تورونو د لرې کېدو او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ناروې چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي و چې یو روسي وګړی د غیر قانوني استخباراتي فعالیتونو په شک نیولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستو وروسته دا کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي.
خوشحال یم چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات لږ ورځې پاتې دغه شمې د محترم عذاب الخان مطرح شو.
تاکل شوی چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې د خپلو ژمنو د نتایجو راپور نږدې دوه میاشتې وروسته په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې وړاندې کړي. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولی وایي چې یو شمیر ایرانی او پاکستانی وګړي د کجکي د برېښنا بند ته نږدې شوي او غواړي زیان ورورسوي.
په نوم د ایرانی طالبان او په نوم د پاکستانی طالبان د کجکي شاوخوا ته را رسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی ترڅو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې په نیویارک کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي. د کمیسیون په وینا هم د افغانستان امنیتي چارواکو او هم د قاتم لاتر د ماموریت مسؤلانو د راروانو انتخاباتو د امن ډاډ ورکړی دی. بلخوا د سیاسي ګوندونو ائتلاف پرون وویل چې څرنګه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ډیری غوښتنې منلي، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسیون سره همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په وړاندې اکثرې لوی ستونزې حل شوې دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچی یاماموتو د وژي اسمبلی پر شپږویشتمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي و د دغو انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د قل اردوګانو له قومندانانو ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتی مسولین او د ټول ولایتو د ایصاف او د ناتو مسولین هلته دی هم د خپل آمدګیان هم رئیس جمهور ته هم د افغانستان خلکو ته زمونږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخن دا د ډاډ ول د درې میاشتو سپتمبر پروسه په کامل اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس دی د اتوشن د میزان لپاره لري کامل مطمئن اوسو چې دا به په ډیر آرام فضا کې او کامل امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلې دي له افغان حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلی او ورسره به همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د دې اعلان هرکلی وکړ.
بنده مونږ ته د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شمې د محترم عذاب الخان مطرح شو کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتوشن د میزان دپاره لاره هواروي او د انتخابات په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړي همایون همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دی بدل، دغه راز انتخابات دي په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وې. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسی. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلی پر شپږمه پیل او د تلی تر شپږمه به دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په پام کې لري چې په ژنیو کې په یو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغانستان د دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړیوالو ته وښيي. تمه ده چې د ژنیو په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې، د بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کانفرنس په افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ایز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړیول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ژنیو د غونډې اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
این مورد مثال مهم است، یکی از مواردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث باور باندې وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. د غرض به موږ خپل ټول لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته ویلي دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې که څه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لرې دی. ښاغلی ربانی دغه راز ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسی. ټاکل سوی د ژنیو راتلونکی کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان دولت وکولای سي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 1 لسم او دولسمه د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره دغه هیوا د شی حکومت والی د بنسټونو پر جوړیدو د آزاد او عادلانه انتخاباتو په تر سره کېدو او د غرض پر نور اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د روان کال د دسمبر په لومړیو کې به د استانبول پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې تر سره شي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وسی.
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دی. په څو شیبو کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې لجریان او هلته د افغان پلاوی د ګډون په اړه هم تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړي.
نیوز ویک مجلې د روسیې هغه هڅو ته کتلې چې غواړي د افغان حکومت استازي او طالبان یو ځای د سولې خبرو ته راوبولي. د مجلې په وینا د سختریزو پر وړاندې د امریکا د جګړې اولس کاله پوره کیږي. د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ناکامې شوې او اوس روسیه غواړي نوښت وکړي. مجلې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي اوس مهال دوی په دغو مذاکراتو کې د ګډون پر شرایطو او طرحې پر پراخولو کار کوي. تر اوسه په مسکو کې د افغان حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو نیټه نه ده معلومه. نیوز ویک لیکلی چې په تیرو کلونو کې روسیه په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا حضور له ننګونو سره مخامخ کړي، که په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ مسأله وي او کله افغان طالبانو سره د همکاري. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو له طالبانو سره د هر ډول ملاتړ تورونه ردوي. نیوز ویک لیکلی چې افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په مسکو کې د سپتمبر د څلورمې په مذاکراتو کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو د سولې او مستقیمو مذاکراتو پیغام رد کړی دی. خو مجلې لیکلی چې مسکو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان استازي په روسیه کې په راتلونکو مذاکراتو کې حضور ولري. نیوز ویک مجلې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان محمد احسان طاهری څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي روسیا د نړۍ او سیمې له ځواکمنو هیوادونو دی او مسکو کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه مهم رول ولوبوي. ریلیف ویب چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر معلومات خپروي لیکلي چې اروپایي اتحادیه افغان کوچنیانو ته بې ساري مرستې ورکوي. د خبرونې په وینا اروپایي هیوادونه د سرګردان افغان کوچنیانو لپاره او د پولیو ګزار ته د پای ټکی ایښودلو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په مقاله کې راغلي چې په دې مالی مرسته سره به یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وکړای سي په افغانستان کې د سرګردان کوچنیانو لپاره د یو خوندي چاپیریال پر مرسته کولو سره د څلورو کلونو پروګرامونو تمویل کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ادلی خودر د اروپای اتحادیه له مالی مرستې په قدردانی ویلي چې د دغو پیسو په وسیله به د ثبات لپاره د کوچنیانو په ګډون د افغانانو هیلې راژوندۍ سي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رسمي غونډه نن پرانستل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرائیه رئیس عبدالله او ورسره پلاوی ګډون کوي. په رسمي غونډه کې به د 193 هیوادونو استازي هلته حاضر وي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال شکیب دوست دا شیبه له نیویارک څخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د افغان پلاوی د لیدنو کتنو په اړه معلومات ترې اخلو. دوست صاحب، مننه کوو چې خبرونه ته زموږ بلنه ومنله. افغان پلاوی خپلې لیدنې کتنې، البته د اجرائیه رئیس په مشرۍ عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی خپلې لیدنې کتنې او رسمي ملاقاتونه پیل کړي.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. بله، هو، د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د دوشنبه په ورځ دلته په امریکا کې، البته په نیویارک ښار کې، د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل. د اجرائیه رئیس په مشرۍ افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په 23 کلنې غونډه کې د برخه اخیستلو په خاطر امریکا ته په رسمي سفر راغلی دی. په پلاوی کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د سولې دارالانشا رئیس، د سولې د کمیسیون د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک هم شته. د اجرائیه رئیس له ویان سره چې ما خبرې وکړې، هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران او افغانستان د مشرانو په مجلس کې د کابل او ایران ترمنز د یو جامع توافقنامې په حق له او دارنګ له ترهګری سره پر مبارزه او له چابهار بندر څخه پر استفادې خبرې شوې دي. د رینی په وینا عبد الله روحانی د چابهار بندر د فعال ساتلو په اهمیت ټینګار کړ او موافقه کړې چې له دغه تجارتي بندر څخه استفاده وشي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ایران او افغانستان په 2014 کال کې یو سند لاسلیک او موافقه وکړه چې د یو سیمهییز تجارتي مرکز په صفت له چابهار بندر څخه د اقتصادي راکړو ورکړو په خاطر استفاده وشي. نو د امریکا حکومت چې کله د ایران پر حکومت باندې د ایران پر نظام باندې بندیزونه بیا ولګول، نو د دغه بندر د برخلیک په اړه اوس هم ابهام شته او معلوم نه دی چې هند او افغانستان له دغه بندر څخه څنګه استفاده کوي. په مجموع کې د اجرایه ریاست ویان وایي چې ایران او افغانستان د دغه بندر د خلاصاتلو لپاره علاقمندي لري، او دا خبره هم واضح کړله چې کله افغانستان حکومت له امریکایي استازو سره له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي، نو یو ډول انعطاف شته چې امریکا د افغانستان ته اجازه ورکړي چې د چابهار له بندر څخه استفاده وکړي. دارنګ د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتر سره د نیویارک کې لیدلې دي. ملګرو ملتونو د خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړه چې ګوتر او عبد الله په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې پر مذاکرات خبرې کړي دي.
ډیره مننه مفصل معلوماتو. خو دو صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، که معلومات راکړئ چې اجرایه رئیس به د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا هم کوي د افغانستان په استازیتوب؟
بله، غونډه خو د سه شنبې په ورځ پیلېږي. د انتونیو ګوترش لخوا غونډه یا عمومي اسمبله پرانیستل کېږي. د دود سره سم د برازیل ولسمشر غونډې ته وینا کوي، ورپسې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غونډې ته وینا کوي. نو بیا کله چې د ویناوې وشولې، د چهار شنبې په ورځ د افغانستان نوبت دی. اول ته به د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وینا وکړي. ما چې له اجرایه ریاست سره خبرې وکړې، د اجرایه ریاست له مسؤلینو او مامورینو سره وویل چې اجرایه رئیس به په دې وینا کې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د بهیر له ترهګرۍ سره پر مبارزې او له نږدې او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او نورو مهمو مسایلو کې چې هلته د نړیوالو دخالت او شمولیت هم شته، په دې اړه به د افغانستان د حکومت سیاست او دریځ بیان کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال شکیب دوست و چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له جریان څخه او د افغان پلاوی د لیدو کتو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون کوي، او سکال ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د هلمند ولی وای چې په کجکی ولسوالۍ کې یو شمیر ایرانی او پاکستانی وګړي لیدل شوی چې هڅه کوي د کجکی د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد یې عملیات وکړي. لشکرګات څخه د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای په دې اړه نور تفصيل لري.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین منی چې د دې ولادت کجکی ولسوالۍ ته یو شمیر ایرانی اتباع چې د انجنیری او کشف ځین وسایل هم ورسره دی راغلي دي، او د غي سیمې له وسلوالو یو شمیر خلکو سره کار کوي چې د کجکی د وبو بند لمنځوي سي. شغل یاسین چې د ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل د ایران حکومت دغه ډول حالي ځري اوسنۍ نه دي ډیر وخت کیږي چې هغوی په دې اړه د سیمې د وسلوالو سره په ګډه کار کوي.
د سې اطلاعات موږ ته مور رسیده چې په نوم د ایرانی طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکی شاوخوا ته را رسیدلي، چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې سره هغه ډرون مثلا دغه نشته چې هغه کوم تاثیر ولري په دغه کې. هغه یو نمایشي د ماشومانو غوندې یو حاله دی، هغه نشي کولی چې په نظامي دغه کې استفاده تینه واخلش خالی واکسونه اخلي او کجکی زمنګ امنیت ورګانونه ډیر با مورال قوی دي ان شاء الله ته مشکل به بنتونه رسي
والی هلت د ایرانی اتباو لخوا د درون الوتکو حکم رو خبره عادي وبللویول امنیت ځواکونه چمتو دي چې د بند او همدارز د برښنا د فابریکې دفاع وکړي د ولایت شورا رئیس عطاول افغان بیا د کجکی د بند او د برښنا د فابریکې پر شاوخوا پراته سرتیری کمبولي او د بند د شاوخوا سیمو راځي مغلقه یادوي وای هغه ځواکونه چې په کجکی کې میشته نسی کولای د ټول ډم ساتنه وکړي سره لدی چې د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی ازادي رډیو ته په کجکی کې د ایرانی اتباع او انجنیرانو د موجودیت خبره رد کړې ده او د کجکی په څیر پروژو ساتنه خپل دند بللې ده خو د ولایت شورا رئیس عطاول افغان وای کجکی ته د ایرانی اتباع پتلولو خبر دی او امکان لري د پاکستاني کسانو په شمول د یو شمیر نور هیوادونو اتباع هم په ګډه د کجکی د برښنا بند او فابریکې ته تاوان ورسوي
دا کاسه غټه کاسه ده نو ارخونه نور بیا د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده نو دا غوی سره چې موږ معلومات کړی دي د یو هیواد کومک نه دی ورسره د ایراني مایا ورسره ده د پاکستاني مایا ورسره ده د نورو هیوادو مایا ورسره ده کداسي چې دا کسان دلته میشت وی د دغه وبو معلومات کی د دې کاسي معلومات کی د دې بند معلومات کی د لیر خبره نه ده ځکه چې دا غوی سره دلته ورسره دي غوی د خپل ګټو د پاره د دغه کسانو مایا کی کده دې ګټه نه هیڅوک لا دونه غنی نه دی چې خلکو ته موت جو سلا ورکی پیسې ورکی امکانات ورته برابرې د خپل اهداف او ګټو د پاره کار کوي نو دا معلومه خبره ده چې د ایران یو ګټه دا هم ده چې د علمند وبو څخه څنګه استفاده دی
کڅوم د طالبانو لخوا د دې بند دورانول خبري د 2015 میلادي کال په ورستوي کې کلچې په کجکی مساکله او سنگینو لسوالیو کې جنگونو زور واخیسته ډیر کېدل خو دروانه میلادي میاشتې پر لسمه نیټه د کجکی د ټولنې شورا یو شمیر وکیلانو او هلته میشته اوسیدونکو د دې ولسوالۍ په تنګي سیمه کې ازادي راډیو ټول خلک روزمره معلومات ورکوي او هلته د کجکی د بند دورانولو لپاره د ورغلو ایرانی اتباعو په اړه خبرې کوي
خبری مجله اوري
قدر مناوریدونکو د ژوند پرنګونو کې بنن استاد عاشق الله سلمانی درته وایي چې ځوانانو ته څه ډول او پخو خلکو ته څه ډول وېختان جوړوي خو له هغه مخکې د دې خبرونه پرسته یو برخو کې پرسته شی بو کې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته